مشال ریډیو دا او دا محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې ولسنی بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوري ول کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د چین او پاکستان د پروژو په اړه د پاکستان د پاوز بیان د چین او پاکستان اقتصادي لار او پرسیمه د دې اغیز په بلوچستان کې د حکومتي ادارو کارکونکو اندېښنې په پاکستان کې د لژکیو پرځې تاوتریخوالی او د افغانستان دفاع وزیر خالد څوکۍ پاړه د ریپورټونو ترڅنګ د سیمې اونړي پاړه یو شپینر شنن یو تبصری هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان پاوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي څانګې جوړولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکولونو امنیت لپاره شاوخوا 10,000 ساتونکي روزلي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي ایران ته یمن ته د وسلو استولو په اړه خبرداري ورکړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی. د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د پروژو او د چینایي کارکونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالینونو جوړوي چې مشري به یې میجر جنرال کوي. آی اس پی آر دا بیان پر داسې مهال خپور کړی چې چینی ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته د 2 ورځني سفر پر مهال له پاکستاني مشرانو سره د کاشغر او کوادر اقتصادي لار په ګډون د شپږ څلوېښت وخت عربا امریکایي ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10,000 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته روزنه ورکړي. بیان وایي د روزنې په نتیجه کې به ساتونکي په دې وتوانېږي چې د وسلوالو حملو پر مهال دفاعي اقدامات وکړي. تیر کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې ګڼ زده کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي ول. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې درې سرتیر ژوبل شوي دي. استخباراتي او امنیتي چارواکو بیګا د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وسلوالو تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په تنګي بدیمځیو کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې راکټي برید وکړ. د مسعود وسلوالو طالبانو ډلې اعظم طارق د برید پړه منلې. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. په ننګرهار کې په دوو جلا جلا بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي، دوه ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل نن سهار په بیسودو ولسوالۍ کې د سړک غاړې ښخ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال څارنوال غلام حیدر حیدری او د ډریور ووژل شول. دی وایي دویمه پېښه هم نن سهار د کامې ولسوالۍ په اربابانو سیمه کې هغه وخت وشوه چې یوه موټر پسې تړل شوی بم وچاودید. په دې پېښه کې دوه کسان ژوبل شول. د دواړو پېښو پړه چانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبه یا زیارت او جمعې پر ورځو ملي ماتم اعلان کړی دی. د فیډریشن مشرانو او غړو بیګا مشال راډیو ته د یادو پیښو ښکار شویو لپاره به د دعاګانو او د هغوی له کورنیو سره د خواخوږۍ غونډې جوړوي. هلته د افغان ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي بیګا مشال راډیو ته ویل د هیواد وګړي باید د دې ډول پیښو ترهګرۍ پر ضد راپاڅي.
دا واقعا یو لوی غم دی. زمونږ اساسي هدف همدا دی چې یو ملي بسیج رامنځته کړو ترڅو خلک، علما، مشران ټول په یو آواز د بین الملی تروریزم په مقابل او د افغانستان د هغه دښمنانو په مقابل چې د افغانستان د ماشومانو او د افغانستان د عادي وغیرو د شهادت باعث ګرځي د هغوی په مقابل راپورته شو او د دوی په مقابل ودرېږو.
په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې په پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویژن سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې رپورټونو ویل ښایي ایرانۍ کښتۍ په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلو انتقالولو په حال کې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست وویل امریکایي الوتکې وړونکې بیړۍ د یمن ساحل لوري ته پلار ده چې په سیمه کې د بیړۍ وازادانه تګ راتګ برقرار وساتي. دی وایي د دې اقدام موخه دا ده چې د عدن په خلیج او سره سمندرګي کې د کښتیو او کاروباري بیړیو آزادانه تګ راتګ برقرار وساتل شي. په عین وخت کې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو پر ضد له یوې میاشتې راهیسې د روانو بمباریو پای ته رسولو اعلان وکړ او وویل چې خپل پوځي اهداف یې ترلاسه کړي دي. ایران د دې اقدام هرکلی کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 60 کلونو بند سزا په اورولو اندیښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایندې بیری هرف بیگا وویل واشنگټن باید د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پرېکړه کړې او زیاته کړه چې ټول مصریان حق لري چې له قانون سره سم مساوي او په انصاف ولاړ چلند ورسره وشي. د قاهرې جنایي عدالت تېره ورځ مرسی ته په 2012 زیږیز کال کې د مظاهره کوونکو نیولو او پر هغوی د تشدد په تور سزا واوروله. د مرسی ملاتړي د نوموړي پر ضد د مظاهره کوونکو وژنو په تور تورن شوي ول. په هماغه کال کې د مرسی ملاتړیو پر مخالفو احتجاج کوونکو حمله وکړه چې له کبله نښتې پیل شوې او لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. مرسی د سکندریا له ساحلي ښار سره نږدې په ټینګ امنیت کې په یوه زندان کې دی. او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د تېرې اونۍ په پای کې د لیبیا له ساحل سره نږدې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې له 800 زیات کډوال ووژل شول. اروپا ته د تلونکي دې کښتۍ پیښه د مدیترانې یا روم په سمندرګۍ کې رامنځته شوې بدترینه پیښه وه. یو این ایچ سی آر تېره ورځ وویل له 28 ژغورل شویو کسانو سره د مراکو پر اساس یې د وژل شویو د شمیر اټکل کړی دی. په عین وخت کې ایټالوي او چارواکو د انساني قاچاق په شک د کښتۍ کپتان او د هغې د چلوونکو ډلې یو شامی کارکوونکی نیولی دی. دا کسان تر هغې وروسته ونیول شول چې یوې ژغورونکې کښتۍ وی شورل شوي کسان سیسلي ته ورسول. د خبرونو پای او اوس به تاسې له احمدالله د کرنسیو بی او د موسم حال واورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.6 روپۍ اخستل کیږي او 102.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.3 روپۍ او 109.6 روپۍ. یو پاؤنډ 102.5 روپۍ او 102.5 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.83 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې پامیر ساحل او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین د پروژو امنیت ساتلو لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پارلمان غړي له بیجینګ سره ښه اړیکې مهمې بولي. ځینې شنونکي البته فکر کوي چې د چین او پاکستان ترمنځ سوي تړونونه شایي په سیمه کې د نفوذ زیاتولو معنی ولري. په بلوچستان کې د ناحکومتي ادارو کارکونکو وایي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکټر چې بیخي ډېر خلک اغواستل.
د ننګرهار ولایتي شورا له حکومت غوښتنه کړې چې ولایت ته دي زیات سرتیری ورواستوي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري. ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي.
په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته: د پاکستان پاوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی دی. د پاوځ د اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې وویل چې د پروژو او د چینایي کارکونکو د امنیت ساتلو په مخه دا نوې څانګه به د پاوځ له 9 بټالیون څخه جوړوي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ په ملک کې د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د مختلفو ترقیاتي منصبو حفاظت لپاره د یو خصوصي ډیویژن د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوال اړخه شوی د یو ټویټ مطابق چې په دې سکیورټي ډیویژن کې به د پاکستان پوځ 9 بټالین او د سیول آرم فورسز 6 وینګس یا برخې شاملې وي. د دې ډیویژن مشري به د پاکستان پوځ یو میجر جنرال افسر کوي. یاد دی وي د چین د صدر د پاکستان په دوره کې د دواړو ملکونو ترمنځ د 50 ارب ډالرونه د زیات مالیت معاهده لاسلیک شوی چې پکې زیات توانای او د انفراستراکچر په اړه دی. د پاکستان او چین ترمنځ د پروژو د حفاظت لپاره خصوصي ډیویژن په اړه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره شاخوا 8000 چینیان پاکستان ته به سفر کوي او دا د چین په ایجنډې وړومبۍ خبره وه چې په پورمنه طریقه د کار لپاره دوی ته سیکیورټي ورکړی شي. دی وایي
هغوی ته څه نقصان نه رسي په دې چې حالات داسې دي، تھریټ داسې دی چې دا ډېره لویه منصوبه ده او دینه د چین او د پاکستان سټریټیجیک کوآپریشن چې کوم دی یا یو بل سره چې مرسته ده هغې باندې ډېر اثر پرېوځي. نو دې خطه کې داسې ګیم سپایلر شته دی چې هغه بیا داسې نان سټیټک ترز یا ترګر یا وسلوال قوتونه استعمالوي چې هغه چین ته نقصان ورسوي، د پاکستان دې کاریډور ته نقصان ورسوي. نو د هغې دپاره به دا ټاسک فورس د ټولو ناول او ضروري خبره او دا د چاینا په ایجنډا باندې ړومبۍ خبره وه.
په یو بټالین او په یو سیول آرم فورسز ونګ کې څومره اهلکاران وي په دې اړه ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر زیاتوي؟
تقریبا چې یو بټالین کې زمونږ رفلی وای چې 800 پورې ونیم سو نه 800 پورې افراد وي او داسې ونګ چې کوم دی نو هغه تقریبا چې شپږ سوه رفلی په هغې کې وي. نو دا چې ټول راواخلي نو یو ډیویژن فوج نه زی جوړېږي په دغه افرادي قوت سره او د دې نه معلومېږي داسې چې یاره که دوی یو یو کمپنی ورکوي نو کم از کم 50-60 ځایونو کې دوی د حفاظت مستقرونه جوړولی شي چې په هغې باندې ایټ ا ټایم کار کېدلی شي.
واضح دی وي د منصوبه بندۍ او د ترقۍ وفاقي وزیر احسان اقبال دوه ورځې مخکې ویلي وو چې په دې پروژو کارکوونکي د چین ماهرینو او د انجینرانو حفاظت لپاره به سخت سیکیورټي انتظامات کیږي او یو خصوصي فورس به هم جوړیږي.
رابع اکرم خان ول اسلام آباد د چین ولسمشر شي جین پینګ تیر ورځ د پاکستان تر دوه ورځني سفر وروسته انډونیشیا ته ولاړ. په پاکستان کې نوموړي له پاکستاني مشرانو سره د عربونو ډالرو د پروژو تړونونه لاسلیکولو سره سره دغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړه. دا چې د پاکستان پارلمان غړي د چینی ولسمشر وینا ته څنګه ګوري په دې اړه احمد الله رپورټ لري.
د چین د صدر دورې او د دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري؟ د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحب زاده طارق الله وایي
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږه د گاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو پاګه کې چې هغه کم د خپل جذبات اظهار وکړو موږ د هغه قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ د گاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم د پاره هغه چې د کوم منصوبو اعلان وکړو یقیني چې دا د پاکستان د پاره د سلو نو دا خوشحالی یو زیره ده او دا د وخت تقاضا ده چې مونږ د خپل گاونډي ملک سره یو خر ریلیشن قائم کو.
د عوامي نېشنل ګوند سېنټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېرې لاسلیک شوې دي خو حکومت لا پکار دي چې فائدې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هم چې دا پاکستان په ډېر عزت خبره چین راغره ده او چین خپل طرف نه خو هر شکرې دي او موجوده حکومت چې د اکاریدار بدل وې ټول طرف نه براز نو مطلب دا دی چې زمونږ مین کارودار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا به زمونږ
دو مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي
څنګه بار بار خبرو کې ویلې چې چهره دا بده د خطې د پاره د ملک ته پاره گیم چینجر وی او واقعي خبره ده. 45 بلین ډالر انویسټمنت دلته کیږي کمالات چې زمونږ تیر شو د 13-12 کالونه نو یقیني خبره ده دا فارن نور انویسټر د پاره هم یو میسج ده او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنټ شي کومې منصوبې دي نو یقیني طور دا به گیم چینجر وي د علاقې د پاره د ملک ته پاره.
چې د چین صدر خپل دوه ورځنۍ دوره مکملول ورستو انډونیشیا ته روان شوه دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چین ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له مشرتابه سره د عربونو ډالرو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. ځینې شنونکي او څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا له دې کار سره چین په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي او که څنګه. همداراز له دې تړونونو سره به د سیمې پر امنیت څه ډول اغیز وي؟ د دې دواړو پوښتنو ځواب د منور شاه په رپورټ کې.
د چین صدر د پاکستان د سفر پر مهال د دې هیواد سره د کاشغر نه گوادر ته د لوی اقتصادي لارې په شمول یو شمیر اقتصادي منصوبې لاسلیک کړې چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو په لګښت به خواوشا په لسو کلونو کې سرته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دې سره به په سیمه کې تجارتي هلې ځلې زیاتې شي او داسې فکر کیږي چې په پاکستان کې دننه به د امنیت پر راوستلو کې هم مثبت کردار ترسره کړي. خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې په دې ذریعه چین په سیمه کې خپل اثر رسوخ سي ورکول غواړي. په دې حقله د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي
چونکه وو سمجھتا ہے کہ چائنا ان کا ایک رائبل ہے اور چائنا جو ہے اپنا اثر اس خطے میں بڑھا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن
چونکہ ہند پاکستان اور چین دوان خپل مخالف ہیوادونه گڑی نو زکا په پاکستان کې د چین لاړه په دومره لوی پیمانه سرمایه کاری ته د شک په نظر ګوري او دا سه فکر کوي چې د سره با چین په سیمه کې د هند خلاف خپل قوت لا نور سیوا کړی. خدا سینه دا د سیمې هر هیواد د بل هیواد سره د ښه اړیکو په ساتلو کې خپلواک دی او بیا چې کوم هیواد پرمختګ کوي هغه د شخړو نه ډډه کوي. نو هند ته په دې حق لا اندېښمن کېدل پکار نه دي, بلکې پکار دی چې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره د انصاف په بنیاد خپلې مسلې هواری کړي. حالتا د هندستان حکومت لا هم په رسمي ډول په دې حق لاس نه دی ویلي, خو هندي سیډونکو منوهر سنگ بترا د خپل هیواد د ممکنه اندېښنو په اړه وای. اولنۍ خبره خدا ده چې دغه اقتصادي لار به په سر کې د کشمیر د لانجمنې سیمې نه تیریږي. نو موله زیاتوي
یو بل خبره ده چې چین ډېر دنا دا مونږ ته ویلي دي چې هغه د برم پوتر دا سیند هغه اومچتا وړوي او کدا سی وی نو دا هند پر باندې را خطرناک زمي نه برابر کړی, ځکه چې دا سیند چې دی ډېر زیات ځای دی چې هغه دا هغه ځای څخه چې تیریږي. زما په خپله دا عقیده ده چې دا خطرناکه خبره ده, ځکه چې دا هند سالمیت او دا هند امنیت به خطر کیدای شي, لکن تر اوسه پورې موږ نه شو ویلای چې دا به څنګه ختمي.
بلخوا د دفاعي چارو سیړونکو عائشه صدیقه وای تر سوچې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ موجود وي تر هغه به دواړه هیوادونه د یو بل په اړه اندېښنې لري. بیا د هندستان او چین ترمنځ هم کشاله شته, نو ځکه هندستان په پاکستان کې د چین هر ګام ته د شک په نظر ګوري.
چاینا اور ہندوستان کا جو آپس میں مقابلہ ہے,
که څه هم هندستان او چین له یو بل سره تجارتي تعلقات لري, خو په بنیادي توګه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مسئلې هم شته. بیا چین په برما او سریلانکا کې هم بندرونه قائم کړي او دا راز یې اوس د گوادر بندر چارې هم ترلاسه کړي چې په وخت د ضرورت د پوځي مرکزونو په توګه د استعمال امکان لري. نو ظاهره ده چې هندستان به دا فکر کوي چې چین ته چاپېره تاو شو, یعنی سیمه ایز امنیت په ممکنه ډول له خطر سره مخ کېدل شي. خو دا اوس په پاکستان پورې اړه لري څه ډول د دې اقتصادي لارې نه مالی ګټې هم ترلاسه کړي او د سیمه ایز سیاست او استحکام لپاره د ګواښ مرکز ته جوړېدلو نه هم ډډه وکړي.
پاکستان کتنا هوشیار ہے اپنے تحفظ کرنے میں.
خو لیفټننت جنرال تلت مسعود وای د سیمې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د پاکستان، هندستان او چین ترمنځ بنیادی مسلې د خبرو اترو د لارې هواری شي. کنوی نو په دې سیمه کې به دغه ډول ګټوري منسوبې تل د اندېښنو سره مخامخ کیږي.
د خیبر پښتونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته د تعلیمي ادارو په لوی شمېر ساتونکي روزل دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خبرسوي بیان کې دغه معلومات راغلي دي. تفصیل ځلاند یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه له آرمی پبلک سکول پیښې را پدې خوای د تعلیمي ادارو لس زره و سوا ویش ساتونکي روزلی دي او لس زره شپک سوا لس د سکولونو ساتونکي نور هم داسې دي چې پولیس به ورته په نږدې وخت کې روزنه ورکوي. اعلامیه جاتوی چې روزنه ترلاسه کوونکي ساتونکو کې درې زره نه سوا درې اویا ساتونکي د هزاره ډویژن، دوه زره یو سل دوه نوي د بنو، یو زر نه سوا اته دېرش د مردان، یو زر درې سوا شپږ د ملکنډ، اووه سوا نه د کوهاټ، پنځه سوا شپاړس د ډېر اسماعیل خان او درې نوي د پېښور د تعلیمي ادارو ساتونکي دي. د پولیسو په وینا د امنیت په اړه د ضروري پوهې لپاره یې د شخصي او سرکاري دواړو تعلیمي ادارو د چارواکو لپاره د ورکشاپ تابعه هم کړې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارې سیکرټري او د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا پولیسو په وینا د آرمی پبلک سکول پیښې وروستو تعلیمي ادارو ته د ورپېښو خطرونو له وجې دغه ساتونکو ته د څه قسمه ترهګریز بریدونو د مخنیوي بنیادي روزنه ورکړې ده. یاده دي وي چې تېر کال دسمبر په شپاړسمه نېټه پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو برید کې نږدې یو سل پنځوس زده کوونکي او استادان ووژل شول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمیر ناحکومتي ادارو یا این جی اوز کارکوونکي وایي چې دوی له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه رپورټ به تاسو ته زه وړاندې کړم. د رکبې لپاره د پاکستان تر ټولو په لوی صوبه بلوچستان کې د حکومتي ادارو تر څنګ غیر حکومتي ادارې هم د ژوند په یو شمیر برخو کې کار کوي. په دې غیر حکومتي ادارو کې کار کوونکي کسان وایي له تیرې څه مودې راهیسې په ځانګړې توګه پښتنه سیمه کې د دوی په وړاندې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې له غیر حکومتي ادارو سره کار کوونکي یو کس د نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا امنیتي اندېښنو ډېر خلک پر روزګار پرېښودلو مجبوره کړي دي.
نن سبا دومره ویره ده په دا سیکتور چې بیخي ډېر خلک اغوا اسول، هغه وداته نه ګوري چې دا د دغه د کور حالت څه ډول دی، د شا لخوا څونه پیسې لري. خو یو وار دا ډول اوسو چې خلک اغوا اسول، هغو سره ډرایور هم اغوا اسوي. دا ډرایور زخم په کروڑاو روپۍ غوښتلی، د ډرایور به څونه تنخواه وي؟ نو 20,000 وي، 25,000 در سره به تر دې به بالا نه. د هغه نورو خلکو څخه د پیسې وصولولو دپاره اول وار ډرایور حلال کړي، ډرایور یې مړ کړي چې هغه نور خلک هم پوهېږي موږ ته پیسې راکړي. مطلب ویره دا دونه ده چې ډېر خلکو له دغې ویرې څخه نوکری پرېښولې.
د یو غیر حکومتي ادارې بل کارکوونکي هم د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د بلوچستان په پښتنه سیمه کې د دوی دفترونه بند پراته وو.
زموږ څه کم د ډیولپمنټ سیکټر څه کم خلک دي، هغه په دغه اړخ کې ډېر زیات ستونزې لري. د تیرې میاشتې د 3 تاریخ څخه بیا تر د 8 تاریخ پورې دفتران تقریبا نیمه دفتران بند په بدلی په خوا خبره کوم. وجه دا و چې په دغه سیمه کې آپریشن شروع دي. آپریشن دا لږه و چې په شهر کې مو په بیلبل علاقو په کلی پر پاکستان دغه ته پر رول ریاست کې دغه شروع آپریشن شروع، نو په دا وجه دفتران بند شو.
د غیر حکومتي ادارو د کارکونکو ویل چې د حکومت لخوا د امنیت په برخه کې له دوی سره مرسته بالکل د نه برابر ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو له سیکرټري اکبر حسین دورانی څخه مې وپوښتل چې رښتیا هم د صوبې په پښتنه سیمه کې غیر حکومتي ادارې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او کنه. نو هغه وویل اکبر حسین دورانی ومنله چې په سنځاوي او غبرګ نومي سیمو کې ځایي طالبانو د راپورته کېدو هڅه کړې وه، خو د ده په وینا حکومتي ځواکونو ځپلې دي.
طالبان مینټلټی دا ذهن خو خلق لري، هغه مونږ ډاکې مونږ ته معلوم دی، اخبار دی، د سجاوي علاقه دی، لوکل طالبان دی، لیکن دا چې مونږ نه پرېږدو. دا د زموږ بالکل د ګورنمنټ ډیسایډ کړی ده چې په دا رنګه ایکټیویټي ګرځ نه پرېږدو.
اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې څه ډول غیر حکومتي ادارې کار کوي. د دې ادارو یو کارکونکي وویل
دلته بیخي ډېرې ادارې کار کوي، مګر په هغه کې مختلف نوعیت ته ادارې دي. انټرنیشنل ارګنایزیشن اور یو این ایجنسیز اور لوکل ارګنایزیشن، په لوکل کې بیا د نیشنل لیول ارګنایزیشن هم شته، د پروینشل لیول هم شته، اور ایون تینا داسې ارګنایزیشن دي چې په ډیسټریکټ خالي په ډیسټریکټ لیول کې کار کوي. هغه د چمر سی بی یوز وی یو کمیونټی بیسډ ارګنایزیشن.
په بلوچستان کې فعال د غیر حکومتي ادارې پر تعلیم، صحت، کروندا او یو شمیر هنرونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کار کوي. د یادو ادارو د کارکونکو په وینا کچیری دا انجیوګانې بندې سي، نو له عمله به د دوی په وینا په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه په زرګونه خلک اغیزمن سي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال د هغه هیواد پارلمان د لژکیو یا اقلیتونو حقوقو ساتنې هیڅ قانون نه دی جوړ کړی. د کمیشن مشر زهرا یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دا د حکومتي مشرانو ناکامي ده چې د هیواد ټولو وګړو ته یو ډول حقونه نسی ورکولی. انیس اجمل په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې ځینو اندوانو ویلي دي چې د امنیتي مسئلو له وجې سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. دغه خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې ځینې مختلفې ډلې یې زوروي چې له وجې ځینې خلک د هند په لور روان شوي دي.
زموږ اکا نوم دی اوتم لال، د ولاړې انډیا ته، یو بل و رام لال، هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدن لال نومیږي، زموږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملاوسي هر اندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات معلوم دي سي خره خراب دی
انځوان دل ته عذاب دی بابا مسائل دا چې موږ الکوان وړي بیا حالت اغوا کی اغوا سبات بیا وژنی
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی په خپل کلنی ریپورت کې ویلي دی چې په 2014 کال کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د تحفظ او حقوقو په اړه هیڅ بل نه دی منظور شوی د ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وایي چې د هیواد ټولو وګړو ته یو شان حقوقونه نه ورکول د حکومتي ادارو ناکامي ښایي نوموړی وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره وړاندې هم ډېر قوانین جوړ شوي دي خو په سمه توګه نه دي عملي شوي
تر ټولو لومړی خو دا د حکومتي مشرتابه کمزوري ده چې که هغوی بلونه منظور هم کړي نو باید چې بیا هغه په سمه توګه عملي هم کړي په پاکستان کې اقلیتونه د ډېرو مسلو سره مخ دي که د اقلیتونو پر ضد کومې پیښې شوي دي نو باید چې مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شي او پر ضد یې کاروایی وکړل شي خو تر اوسه چا ته هم سزا نه ده ورکړل شوې
د ایچ آر سی پی تر مخه په پاکستان کې تیر کال د اندوانو ځینې عبادت خانې هم په نښه کړل شوې دي چې پکې په پېښور بدین لاړکانه حیدرآباد ټنډو محمد خان په مندرو حمله کول او یا سزول شامل دي په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادی مشر شمون الفرد ګل وایي دوی د پاکستان حکومت ته ډېرې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو د تحفظ لپاره سم اقدامات پورته کړي خو وایي چې د امنیتي مسئلو پر ځای د اقلیتونو نورو مشکلاتو ته هم پاملرنه نه کیږي
بدقسمتی دا ده چې موجوده حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي او دوی په مسلسله توګه په نښه کول کیږي د اقلیتونو د تحفظ په حواله که په آئینی لحاظ سره وي او که قانوني خو د پاکستان موجوده حکومت دې لړ کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی سپریم کورټ حکم ورکړی و چې د اقلیتونو یو کمیشن دې جوړ کړل شي خو بیا هم حکومت هیڅ ونه کړ د دې حکومت په کارکردګۍ زموږ ډېر تحفظات دي
خو بیا د پاکستان د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړي باونداس وایي چې په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد پیښې او هغې ته دړکې ورکول ختم شوي نه دي خو تر ډېره پکې کمی راغلی دی
د نواز شریف چې کومه تګلاره ده هغه هم دا ده چې د اقلیتونو پوره خیال وساتل شي مخکې به د اقلیتونو لپاره فنډونه نه راتلل خو اوس د موجوده حکومت په وخت کې ورته مالی مرستې هم ورکول کیږي اقلیتونو سره په بلوچستان او سند صوبو کې بیا ډېر ناجایزه کارونه کیږي هلته د مذهب په نوم جوړ شوې مختلفې څانګې هندوان او عیسایان ډېر تنګوي خو انشاءالله ورځ تر بلې به د اقلیتونو حالاتو کې بهتري راشي
په پاکستان کې تیر کال د اقلیتونو پر ضد مختلف پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې لویه پیښه د کورټ رادا کشن وه چې یوه میرمن او خاوند د مذهب د سپکاوي په تور وجل شول
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم له پاکستانه د خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون رسپانه په پاکستان کې د بشری حقوقو پر موضوع لیکنه تاسو ته وړاندې کوو رسپانه د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د کلنی ریپورت په حواله لیکي چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو په حالت کې څه خاص شوالی نه دی راغلی ملیحه امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی کلنی رپورت ته په کتلو سره د پخوا په شان په ملک کې د بشري حقوقو حالت ته اطمینان وړ نه دی رسپانه لیکي د ایچ آر سی پی د رپورت لمخې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د تیر کال په پرتله څه خاص خوالی نه دی شوی مقاله په دې لړ کې د ځینو مثبتو خبرو نشاندهی کولو سره وایي چې په سیاست کې د ښځو برخه اخیستلو کې بهتري راغلې ده د ماشومانو د ودونو خلاف قانون سازي شوې ده کورنۍ تشدد یو مجرمانه کار ګرځول شوی دی او د لږ تر لږې تنخواه مقرر کړل شوی دی خو د رسپانې په خبره د دغو برخو نه علاوه په پاکستان کې د بشري حقوقو حالت ښه نه دی رسپانه لیکي تیر کال په پاکستان کې د امنیت ستونزه تر ټولو زیاته وه چې د کال شروعات پر مذهبي اقلیتونو باندې له حملې سره وشو او اختتام یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید سره وشو تیر کال پر مذهبي اقلیتونو بریدونو بېله کوم ساره دوام وکړ په دفي وژنو کې یولس احمدیانو وژل شو د یولس کلیساګانو او مندرو بې حرمتي وشوه او په ملک کې د فرقوارانه تشدد یو سلسلور سلویخ پیښې ریکارډ شوې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خبره د 2014 کال په پرتله تیر کال په داسې قسمه تشدد کې زیاتوالی تر سترګو شو چې 210 کسان پکې وژل شو له دې سربیره پر مسلکي کسانو هم حملې وشوې چې 12 ډاکټران 14 وکیلان او د میډیا 14 کارکوونکي په هدفي وژنو کې وژل شو په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د صحت تعلیم او روزګار په حواله د جنسونو په برابرۍ کې هم پاکستان په اخیری دوو هیوادونو کې یو وو او بدترین پولیو ځپلې هیواد هم وګرځول شو چې د ګذر ناروغۍ 306 کیسونه ریکارډ شو نه یوازې دا بلکې د پولیو خلاف د مهم 15 کارکوونکي هم په پاکستان کې وژل شو
رسپانه لیکي د بشري حقوقو دغه خراب حالاتو تپکتلو سره د دغه سنزو د لمین زوړلو په لړ کې د عدلي او قانوني اصلاحاتو په سطح هیڅ قسمه حل ځلې ونشوي. رسپانه د ایچ آر سی پی د رپورټ سره اتفاق کوي او وایي چې د بې انصافۍ ختمولو پر ځای په ملک کې د ریاستي تحفظ لپاره داسې قسمه قانون سازي کیږي چې د ولسي وګړو حقونه او ازادي په پام کې نه ساتي. رسپانه وایي په داسې حالاتو کې د بدلون په حق له خوشبینه اوسېدل د لرې خبره ده.
وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوې له پامیر سایل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پوځ په هغه هیواد کې د چین پروژو امنیت لپاره د ځانګړي پوځي څانګې جوړولو اعلان کړی. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل د پروژو د چینایي کارکوونکو د امنیت ساتلو په موخه دا نوې څانګه به د پوځ له 9 بټالیونونو جوړوي. د خیبر پختونخوا پولیسو اداره وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو له 10 څخه زیات ساتونکي روزلي دي. بیګا د پولیسو له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د سکولونو شاوخوا 10,000 نور داسې ساتونکي هم شته چې دوی به ورته ژر روزنه ورکړي. په قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني او امنیتي سرتیرو پر پوستې په برید کې 3 سرتیري ژوبل شوي دي. د پرونی برید پړه د مسعود وسلوالو طالبانو ډلې ویاند اعظم طارق منلې ده. په ننګرهار کې په دواو جلا جلا بمی چاودنو کې دوه کسان وژل شوي، دوه ژوبل دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو ته ویل نن سهار په بیسودو ولسوالۍ کې د سړک غاړې خښ بم په چاودنه کې د یادې ولسوالۍ مرستیال څارنوال غلام حیدر حیدری او د ده ډرایور ووژل شو. بله پیښه په کامې کې شوې ده چې په کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د دواړو پیښو پړه چانه ده منلې. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن د ننګرهار، خوست، غزنی او بدخشان پیښو په غبرګون د پنجشنبې یا زیارت او جمعې پر ورځو ماتم اعلان کړی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي حکومت یې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې یمن ته د وسلو استول به په سیمه کې د سامانونو وړلو راوړلو بهیر وګواښي. بیګا له ایم ایس این بی سی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال اوباما ویلي ایران ته سپین او مستقیم پیغام ورکړی دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسی او ملاتړو ته د 10 کلونو بند سزا په اورولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایندی میری حرف بیگا ویل واشنگتن به د دې ارزونه وکړي چې عدالت په کوم اساس دا پریکړه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واورید چې پامیر ساحل وړاندې کوو. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو مقالی وړاندې کوو چې دوی پکې پر څه بحث کړی دی. رابعه اکرم خان دا ورځپاڼې لوستي.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼې خپل ادارې کې د چین د صدر دوره د پاکستان په نقطې نظر ډیره د اهمیت وړ ګرځولې او ویلي دي چې د دې اندازه دینه لګېدای شي چې دواړو ملکونو ترمنځ 150 معاهدې او په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو چې مالیت یې 46 ارب ډالر دی. ادارې زیاتوي د پاکستان او چین مستقبل یو بل سره تړل شوی دی. پاکستان وړومبی ملک دی چې چین سره سفارتي تعلقات قائم کړي وو. ادارې مخکې لیکي د چین معیشت ته د نورې ترقې ضرورت دی او که چین خپل سینکیانګ صوبه کې صنعتونه لګوي او نړۍ ته د سرمایه‌کاري موقعه ورکوي نو چین ته به د پاکستان ضرورت وي او د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي راهداري د دې سلسله یو کړي ده. ادارې په وینا کې د اقتصادي راهداري د منصوبې مطابق پوره کیږي نو چین کې به د ترقۍ یو سیلاب راشي د سګټه به چې پاکستان ته هم رسی. ادارې مخکې لیکي معاشي ترقۍ لپاره امن لازمي دی او د دې راهداري لپاره د وسلوالو او جرایم پیشه عناصرو خاتمه انتهایی ضروری ده. ادارې اخیری کې لیکي د افغانستان نوی حکومت هم د امن په اړه مثبت کردار لوبوي او دا حقیقت واضح دی چې په دې منطقه کې د ترقۍ عمل شروع کولو لپاره ټول لبه د خپل حصي کردار لوبول وي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې امن پسې کېدو سره چین سره شوی معاهده باندې عمل درآمد یقیني جوړېدای شي. د چین لخوا د ضرب اس اپریشن کامیابۍ په اړه تبصره په ملک د ترقۍ د بیا شروع کېدو طرف ته اشاره ده. ادارې وایي چین سره چې په کومو معاهدو لاسلیک وشو نو په هغې مکمل عمل درآمد لپاره په پاکستان کې امن ضروري دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې هر کال د عربونو روپو گیس په اسره خلکو لخوا پټول کیږي او شاخوا هم دومره مقدار کې ضایع کیږي. هم د ادارې په وینا چې د دې دواړو طریقو په وخت نشاندهی او مخنیوي په اړه هم څه نظام نشته. ادارې لیکي امریکا او نور ملکونو کې په دې اړه مؤثر نظام موجود دی. کچرته گیس خارج کیږي نو د گیس محکمې ته د مرکزی نظام په ذریعه اطلاع ملو شي. خو پاکستان کې نه صرف د کارخانو او فیکټریانو مالکان گیس پټوي بلکې د گیس یو مافیا موجوده ده کوم چې په کورونو کې جیلی کنکشن لګوي. ادارې اخیری کې لیکي د دې د مخنیوي ذمہواری د ګیس کمپنیانو او د حکومت ده. باید چې ترقی یافته ملکونو غوندې یو مؤثر حکمت عملی خپل کړی شي او د زیات بیلونو سزا غریب ولس ورنه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه. برتانوی ورځپاڼه انډیپندنت لیکي ک پاکستان د وسلوال طالبانو د خطر په مخنیوي او د هغوی په ختمولو کې پاتې راځي. نو د پاکستان او چین ترمنځ به د اقتصادي لار پروژه څنګه پر مخ ولاړه سي؟ بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي د نړۍ د نورو یو شمیر هیوادونو برعکس په افغانستان کې فرقه ایز تاوتریخوالی نسته، خو د یو دیرس مسافرانو تښتونې پیښې د هغه هیواد شیعه هزاره ټولنه اندېښمنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چین هڅه کوي چې د پخوانۍ ریخم ولار په څیر داسې یوه نوې او جدید لار جوړه کړي چې له مرکزي ایشیا او غربي ایشیا نه تر د منځني ختیځ پورې او بیا یورپ ته تیره شي. دا هغه ستراتیژیک پلان دی چې د چین ولسمشر ورته د یوې پټې یوې لارې پروجیکټ وایي. د اقتصادي کوریډور په نامه د غلار چې پکې سړکونه، ریلوی او پایپ لاینونه شامل دي، د پاکستان له هغې غریبي بلوچستان صوبې به تیریږي چېرته چې له اوږدې مودې راهیسې د بلوڅ آزادې غوښتونکو وسلوالو لخوا روان عملیات د یاد پلان د کامیابیدو په اړه پوښتنې راپورته کوي. سفارتکارو د چارو څارونکي شکونه لري چې آیا پاکستان کاشغر گوادر پروژې ته د امنیت ورکولو جوګه دی او که څنګه. له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې یو غربي سفارتکار دا پوښتنه راپورته کړې وه، که چیرې پاکستان د طالبانو د خطر له منځه وړلو لړ کې ناکامه کیږي نو څنګه به د چین دغه پروژې پر مخ ولاړې شي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د چین لخوا د سرمایه‌کاري پروژې په ایشیا کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکي رول عکاسي کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې چین د ماونټ ایورست غر لاندې د ریلګاډي لپاره د سورنګ ویستلو منصوبې هم اعلان کړې. د دې ریل پټلۍ سره به د چین تر کنټرول لاندې تیبت سیمه چې له وړاندې د خپل تجارت لپاره په هند تکیه کوي له نیپال سره وتړل شي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي په افغانستان کې د یو دیرش مسافرو تښتونې د دې هیواد شیا اکثریتي هزاره ټولنه اندېښمنه کړې. که څه هم په افغانستان کې د نورې مسلمانې نړۍ برعکس فرقوي تشدد شتون نه لري، خو یا تښتول شوي کسان چې تقریبا ټول هزاره ګان دي، دې ته په کتو سره هزاره ټولنه دا فکر کوي چې ګینې دوی اوس په دې هیواد کې د وسلوالو هدف ګرځېدلې دي. که څه هم د دغه کسانو د تښتونې پلا چا نه ده منلې، خو افغان چارواکي پر دې عقیده دي چې د هغه ډلې په لاس کې دي چې وسلوال یې د پخواني طالب قومندان مولا منصور دادالله وفادار وو او په دې وروستیو کې داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. البته سنی مسلکه طالبانو په وار وار د فرقیز تشدد غندنه کړې او په دا قسمه پیښو کې یې له لاس درلودلو څخه انکار کړی. افغان چارواکو څو وارې د یادو مسافرو د خوشي کولو هڅې کړې دي، خو تر دې دمه ناکامه دي چې له کبله یې د تښتول شوو کسانو په خپلو خپلوانو کې مایوسي په زیاتېدو ده. تېره اونۍ افغان ولسمشر هم د ځنو تښتول شوو کسانو له خپلوانو سره لیده کاته وکړل چې دوی بیا وروسته وویل چې اشرف غنی ورته ویلي چې هغوی د دوی د خپلوانو د خوشي کولو ضمانت نشي ورکولی. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د تښتونو روانې لړۍ هزارګان د 1993 کال د ابشار عامې ټولوجنې په څیر ویرولې دي. دغه ټولوجنه کې په سلګونو هزارګان وژل شوي وو. دا په افغانستان کې یوه د خانه جنګۍ له بدترینو پیښو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رویټرز خبری اژانس په یو ریپورت کې وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په لکزمبورګ کې اروپا ته په قانونه توګه د ورتلونکو خلکو او په سمندرګیو کې د کښتیو ډوبېدو له کبله د کډوالو پر وژنې خبرې وکړې. شاهین بنری د دې ریپورت مهم برخې وړاندې کړې.
رویټرز لیکي د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته په وینا کې د مالټا وزیر اعظم جوزف موسکا ویلي چې د لیبیا د سواحلو سره د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله د 900 کسانو د مړه کېدو ویره ده. دا په موجوده وخت کې د مهاجرینو په سمندر کې د ډوبېدو او ژوند بایللو د ټولو نه لویه پیښه ګڼل کیږي. اروپایي چارواکي په دې هڅه کې دي چې د هغه مهاجرینو په اړه یوه داسې پالیسي جوړه کړي چې د انساني حقونو سره سم وي، کوم چې د افریقا او ایشیا نه د سمندر د لارې اروپا ته راځي. دوی هڅه کوي چې د دې پالیسۍ سره بحران نور خراب نشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته ویلي یوازې د مهاجرینو د لټون او د هغوی د ژغورنې سره به ستونزه هواره نشي، ځکه چې بیا به د انسانانو په سمګلنګ کې ککړ مجرمان نور خلک په کښتیو کې اچوي او د سمندر د لارې به رالیږي. خو ولې د تیر کال لایسې د اروپایي هیوادونو لخوا د لټون او ژغورنې په هڅو کې د کمی له کبله د سمندر د لارې سفر نور هم ستونزمن شوی دی او په سیاستدانانو فشار ډیریږي چې هغوی په دغه اړه زړه نرم کړي. د ایټالیې لپاره د مهاجرینو د نړیوال سازمان مشر فدریکو سودا خبري ایجنسی ته ویلي دا یو داسې انساني ایمرجنسی ده چې زموږ د ټولو د پام وړ ده. که چیرې د لیبیا د سواحلو سره د کشتۍ ډوبېدو له کبله د وژل شوي کسانو شمېره ټیک ومنل شي نو د روان کال د پیل څخه تر اوسه په میډیټرینین سمندر کې د کشتیو ډوبېدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره به 1300 ته ورسیږي. د ایټالیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې پیښو سره د اروپا نوم د خطر سره مخ دی. نوموړي زیاته کړې هغه دا خبره د میاشتو نه کوي چې اروپا دې په دې اړه نور ګامونه پورته کړي.
د افغانستان ولسمشر ویاند وای اشرف غنی به له خلکو سره تر مشورو وروسته د دفاع وزارت نوماند ولسي جرګې ته وروپیژني. اجمل عبید عبیدی بیگا مشال راډیو ته وویل ولسمشر به د هیواد ګټو په پام کې لنیولو سره خپل پریکړه وکړي. نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه کوي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند اجمل عبید عابدی وکړي.
د رئیس جمهور ټول تصمیم په دوه اصولو ولاړ دی. اول اصل اجماع دی. رئیس جمهور همیز غواړي چې د یو تصمیم د نیولو نه مخکې خلکو سره مشورې وکړي، مشرانو سره مشورې وکړي او یو کلی توافق ته ورسیږي. او دویمه خبره دا دی دغه تصمیم باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ګټې او د افغانستان د نافذه قوانینو رعایت کولو پر بنسټ ولاړ وي. کله چې دغه دوه اصول سرته ورسېده نوی وزیر وزارت دفاع لپاره ولسي جرګې ته به معرفي شي.
ولسي جرګې د شنبه په ورځ د 14 وزارتونو لپاره ټولو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي. مخکې د ولسي جرګې لخوا اتو کاندید وزیرانو د باور رای ترلاسه کړي وي. د نړیوالو او هیوادوالو لخوا پر افغان حکومت فشار زیات شوی دی چې د هیواد د دفاع وزارت او لوی درستیز د چوکۍ لپاره کاندید ولسي جرګې ته معرفي فکری. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړی منشي عبدالرؤف انعامي له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي.
ما امیدوار سم چې هر چي زوتر وزیر دفاع برای
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت لوري د باور رای خستل لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتی شرایطو کې په دې برخه کې ځان د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استادو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
نمائندوی ملت معرفي شوه.
همدارس کارپو هنوای چې په هیواد کې د دفاع وزارت نشټوالي د خلکو لپاره غنی امنیتی او اقتصادي اندیشنې رامنځته کړې دي.
د امریکا نېشنل پبلیک رادیو پر خپل ویبپاڼه د امریکا مالی چارو وزارت پر ترهاګرو د اقتصادي بندیزونو لګونې ادارې له مرستیال سره د سوي مرکې لنډیز خپور کړی دی. په مرکه کې په پاکستان کې پر فعال یوې خیریه ادارې د امریکا او سعودي عرب بندیزونو موضوع څېړل شوی. دا تفصیل هارون بچا وړاندې کوي.
د ان پی آر خبریال راچل مارټن د امریکا د خزانه په وزارت کې لمرستیال وزیر ډینیل ګلاستر څخه پوښتنه کړې چې د پاکستان د دغه خیریه ادارې چې القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د مالی مرستو رسولو تورونه پرې لګیدلي په اړه څه راته ویلې شي او دا چې تاسو له کله راهیسې دغه اداره تر څارنې لاندې ساتلې وه. مرستیال وزیر ډینیل ګلاستر په ځواب کې ویلي دا خیریه اداره الفرقان فاونډیشن نومیږي او موږ له یوې مودې راهیسې ورپسې لګیدلې وو. دا له هغو دوه خیریه ادارو څخه جوړه شوې اداره ده چې تر دې مخکې په جلا جلا نمونو په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه کول. موږ سعودي عرب او ځینو نورو هیوادونو د دوی کارونه څارل او څو اونۍ وشوې چې د دغه ادارې پر ضد مو اقدام کړی دی. د امریکایي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او سعودي حکومتونو دغه اقدام به د الفرقان فاونډیشن د هغو کارونو چې په ترڅ کې نړیوالو ترهګرو ته مالی مرستې رسولې په مخه نیولو کې څومره اغیزمن ثابت شي. د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر وویل ډیره مهمه ده چې موږ په دغه لړ کې د خلیجي هیوادونو مرستې جلب کړو ځکه چې له همدغو ځایونو دغه خیریه ادارې تمویلیږي. زموږ له دې اقدام وروسته په امریکا او هم سعودي عرب کې یو څوک نشي کولی له یادې ادارې سره څه رقم کاروباري لین دین وکړي او که دغه اداره په یادو دواړو هیوادونو کې کومې پانګې ولري نو هغه به هم کنګل کړل شي. سعودي عرب موږ ته په دغه لړ کې د خپل پوره ملاتړ او همکارۍ باور راکړی دی. د امریکا د خزانې په وزارت کې مرستیال وزیر ډینیل ګلاستر په مرکه کې دغه راز ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی سرچینو تړلو په موخه هم د لارو چارو لټول پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د ننګرهار ولایتي شورا غړو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د ولایت امنیت ټینګښت په مخه دی هلته د سرتیرو او ملي امنیت ادارې کارکونکو شمیر زیات کړي. دوی تیر ورځ تر یوه احتجاج وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړې دي. باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا استازي چې د سه شنبه په ورځ د احتجاج په توګه په یو خیمه کې راټول شوي ول، له مرکزي دولت نه یې د دغه ولایت دپاره د امنیتي ځواکونو په تشکیلاتو کې د زیاتوالي غوښتنه کوله. د دغه شورا یو تنغړي جاوید زمان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل، په ننګرهار کې تر 3 میلیونو پورې خلک ژوند کوي، خو د امنیتي ځواکونو سهم د 1.3 میلیونو وګړو په تناسب ورکړل شوی چې دوی ته د زغملو وړ نه دی.
اوسنی کوم تشکیل چې دی دا موږ ته کفایت نه کوي او د موږ جدي غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه، فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نه، د ټول نه ده چې موږ ته دغه د ننګرهار تشکیل راضیات کړي، که ملي امنیت کې دي، که په سرحدیانو کې دي، که په اردو کې دي او که پولیسو کې دي.
د ولایتي شورا یو بل غړي زبیولا زمری نیوکه وکړه چې د ملي وحدت حکومت هم د تیر نظام په څیر ننګرهار سره د مور میری سلوک کوي.
موږ د ننګرهار امنیتي مسؤلین، کشفي ارګانونو پرسونل د قندار سره یا د مزار سره یا د هرات سره مقایسه کو، زمونږ کم دی. زمونږ جدي غوښتنه د افغانستان ټولو لوړ پولو چارواکو نه ده، زمونږ نفوذ هم په نظر کې ونیسي. زمونږ اوږد سرحد موږ د پاکستان سره لرو. سردی او د اوړي تر ختمېدو پورې په ننګرهار کې ډېر جنګونه په شدت سره ادامه پیدا کوي او زمونږ ډېر ولسوالۍ دي چې د امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي. موجوده نظام او تیر نظامونه زمونږ د ننګرهاریانو د حق په مقابل کې دوه ګونی چلند کړی چې دا زمونږ دپاره د زغملو وړ نه دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول په خپلو خبرو کې وویل، که مرکزي دولت غواړي چې په ننګرهار کې د لویو جنایتونو مخه ونیسي، نو ژر تر ژره دې د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
دا یو سرحدي ولایت دی او ستراتیژیک موقعیت لري. خدای نه خاصه د ننګرهار وضعیت همدغه شان باندې مخکې لاړ شي، ننګرهار حالت چې خراب شي په ټول افغانستان تاثیر کوي. نو هیله غوښتنه او ارزومو د مرکزي دولت نه دا چې څومره زر کېدلی شي د ننګرهار د امنیتي ځواکونو تشکیل اضافه کړي.
دی وایي چې که مرکزي دولت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړ، دوی به د ولایتي شورا دفتر وتړي، ولسونه به راپور تکړي او د مدني حرکتونو په بنیاد به تر مرکز ځي او خپل حق به ثابتوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
رپورټونه وایي سږ کال د پاکستان قبایلي سیمو په ګډون د سند او بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې کوکنار کرل شوی دی. حکومت دعوی کوي چې د کوکنارو بوټي ضایع کوي. بل خوا د قبایلي سیمو ولس وایي حکومت یې فصلونه ضایع کوي خو ورسره کړي وادي نه پوره کوي. مجید بابر تفصیل راکوي.
سوره د مخکې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د نشه یي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د پارلیمان سیکرټری مریم اورنګزیب ویلي دي چې سخت کال د پاکستان د قبایلي سیمو ترڅنګ د بلوچستان او سند صوبې په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت راپورونه ثبت کړل شوي دي. د مریم اورنګزیب په خبره د سند په ضلع قمبر شانداد کوټ او د بلوچستان په تحصیل دوکۍ، تحصیل مختر او تحصیل ګلستان کې سخت کال د کوکنارو کښت شوی دی. خو د پاکستان د اینټي نارکاټکس فورس د وفاقي ادارې ویان محمد جبران بیا وای چې که هم په یادو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی و، خو د ده په خبره دغه ټول فصل اوس تلف کړل شوی دی.
د دې خو د پبلک کلټیویشن لکه پاکستان کې خو اوس نمبر ون خبره خو کلیئر کړ دا چې پاکستان کې لږ سپوز که په پښتونخوا کې هم کم دی جوړېږي یا کم دی، دا بالکل پرېږدي نه. لکه دوی پسې دوی خپل فورس لګوي، ریټونه کوي او ټول مین چې کېس وي دغه افغانستان نه راځي که نه صحیح دی. پهلې نه محمد والا هغه هم مختلف باقاعدہ خصوصی عدالت پہ پاگے مانے باقاعدہ ایف آئی آر کٹ کی گئی، اسپیشل عدالت کی پیش کی گئی، کم سزا کہانی مطابق کی گئی. نو الٹا چکم کنسرن پولیٹیکل ایجنٹ یا کنسرن چکم ڈپارٹمنٹ کی ایف سی آر کی پترو کئی اور کوشش ہو حلق ہر زی گئی دہشت گردی ہر زیدہ ای خپل کوشش کوي، لا انفورسمنت خپل کوششونه روان کړی دي.
بلخوا د مومندو قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر کال په یاد قبایلی سیمه کې په 950 کړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی و، خو سخ کال صرف په 500 کړه ځمکه د کوکنارو کښت شوی دی چې دا مهال یې تلف کول روان دي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
د افیم کاش چې دی د دې د کمولو لپاره مختلف ادارې دي، څه په کې پیونیټیو اکشن دی، مطلب د سزا په تور هغه تلف کوي، څه هغې د اویرنس ورکوي. زموږ د پولیټیکل اډمنسټریشن په کې رول دی. د دې نه علاوه نور موږ غیر ملکی این جی اوز پا دے کے چی دی اغی پا کی مدد کئی نو پا مختلف لیول باندے پا دے باندے ایفرٹس کی گی خو بارال اینڈ ریزلٹ دا دے کاش تقریباً 500 acres دا انشاءاللہ دا بختم ہو
دا پارلیمانی سیکرٹری مریم اورنگزیب پا خبر سخ کال دا خیبر قبائلی سیمی ترسنگ دا باجوڑ پا اصیل ترغاو او ڈنڈ ازغن تحصیل نو کی او مومندو پا پرانگار او امبار تحصیل نو کی دا کوکنارو کخت شوی دے چی دا محال دی دا تلف کولو عمل روان دے خو دا مومندو قبائلی سیمی دا کوکنارو یو کروندگر زمیر گل مشال لیلیو تا ویلی دی چی حکومت دا دوی دا کوکنارو فستونه خو تبا کوی خو کڑی وادی نه پوره کوي
و دلته یو سړی را لغه ویل ګوتې ولا غوي خاص نه خدي کارډونه را کوي دارا کوي دارا کوي کنه بس غم ورکړل ګوتې مول غول یې سپاتهونه تاسو له خاور راځي تاسو چې کوم خوارین کړی دی دا به د تبه میلو شي
د پاکستان قبایلی سیمې د 13 کال راهیسې د نام نه ښکار دي او د یادو سیمو ولسوایي چې د دوی لپاره حکومت هیڅ د روزګار ذریعہ نه دی پیدا کړی نو دوی مجبورن د کوکنارو فصل کوي
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په یو رپورټ کې پاکستانی پارلمان ته پر وړاندې کړل سوی یو قانوني مسودي انتقاد کړی دی. اولی دی چې د بشری حقوقو تر پښو لاندې کوي. دا بل رپورټونه وایي د پاکستان پارلمان ته د انټرنیټي جرمونو مخنیوي وړاندې کړل سوی بل په څرګند بشری حقوقو ته خطر پېښوي. په دې اړه تفصیل لیولنډ د میروستاو د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ خپل دی رپورت ته سرلیک ورکړی دی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل بشری حقوقو ته خطر پېښوي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په رپورت کې د پاکستانی پارلمان پر غړو ژغ کړی دی چې دا بل رد کړي کوم چې رازونو او د بیان ازادۍ ته ګواښ دی. د اسیا لپاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمان مرستیال فلم کاین ویلی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل نه خلک پر انټرنیټ له رښتینو اندیښنو ژغوري او نه هم بنسټیزو بشری حقوقو ته درناوی کوي. د فلم کاین په وینا یاد بل په اوسنۍ بڼه کې له بشری حقوقو و سرغړونو ته په داسې توګه قانوني شکل ورکوي چې بالکل د منلو نه دی. رپورت لیکي چې د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي لپاره جوړې شوې کمیټې دا بل د اپریل پر 14 نیټه منزور کړی او اوس د قومي اسمبلی او سینټ غړو ته د غور لپاره انتظار کوي. د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي وزیر انوشا رحمان خان د دې بل دفاع کړې ده او ویلې دي چې دا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د پاکستان د امنیت او داسې نورو اړوندو مسلو لپاره ضروری دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په رپورت کې د دې بل ځینې هغه برخې هم راخستې دي چې کومې د یاد سازمان په فکر بشری حقوقو تر پښو لاندې کوي. سازمان لیکي چې د دې بل نهمه ماده هغه خلک مجرمان ګرځوي چې د تورونو ډلو او یا تورونو کسانو په حق کې د انټرنیټ له لارې مواد خپروي. د بل لسمه ماده دا په انټرنیټي ترهګرۍ تعبیروي چې که څوک د ویرې مذهبي نسلی او یا هم فرقیز نفرت خپرولو لپاره په ناقانونه توګه معلومات ترلاسه کوي او ویشي. د ریپورت په لیکنه د بیل څلور دیرشمه ماده حکومت ته د سنسرشپ لپاره پراخ واک ورکوي. د کوم لمخې چې د هر هغه څه بندول او د انټرنیټ له څپو لرې کول شامل دي کوم څه چې به د حکومتي چارواکو په فکر د اسلام او یا هم د پاکستان د یووالي پر ضد وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
او سم تاسو ته د قبایلی سیمو څخه د تعلیم په اړه یو رپورت وړاندې کوو. په قبایلی سیمو کې له تیرې څه مودې راهیسې د نامنیو پیښو یو پلو د سکولونو نظام اغیزمن کړی دی. له دې سره د الکانو پر تعلیم هم اغیز پریوتی دی. د مشال ریډیو خبریال شنواز ترکزی د هغو کسانو په اړه رپورټ لري چې تعلیم کړی دی خو بې روزګاره دی.
د باجوړ ایجنسی سرکاري انتظامیه هغه ټولو غیر دولتي تنظیمونو ته وینا کړې ده چې هغوی دې هر هغه نوکری چې د باجوړ تعلیم یافته ځوانان ورته په تعلیم پوره کیږي د باجوړ خلکو له دې ورکړي او که کومه وظیفه داسې وي چې د هغې لپاره په باجوړ کې هیڅ یو چا هم هغه تعلیم نه وي کړی نو بیا دې پرې د بهرنیو سیمو خلک واخیستل شي. د باجوړ ایجنسی د عمومي ولس له شپږو کلونو راهیسې هم دغه غوښتنه وه چې باید په غیر دولتي تنظیمونو کې د ټوله برخه د سیمې د اوسیدونکو خامخا وشي. دا سات هم په باجوړ ایجنسی کې ډېر تعلیم یافته ځوانان داسې شته چې بې روزګاره دي. اعجاز احمد چې په کاروباري تعلیم کې ایم فیل ډیګري اخیستې ده
وای
دا بے روزگار گزو کله یو زکی اپلای کو کله بل زکی خو ته کوم زکی سے اپلای بس سوخ جاب ما نه راځ ان جی او لکه د مخ کې نوی ته نو سیم ملاوی کی نو نو پاره کی ایم ان ایز بیا د گورنر دغه کسان چې کوم اپروچ والا خل چې کوم دی الریډی هغه کی د مخ کې نه استل شوی کنه بل دا چې پاره کی نام لوکل زیات کسان نو هغه پاره نام لوکل کسان چې کوم دی لکه مردان شو چا صد شو مختلف دغه غافي دی
یو بل ځوان چې په سوشیالوجی مضمون کې ملکن یونیورسيټي کې لټولو اول راغلی دی او د سرو تمغه یعنی ګولد میډل هم اخستې عمر حیات نومېږي هغه وای
بلینګ فرانچایز کې مونو فرانچایز کې کاروبار شروع لري کته په دنده کې جوړان چې کوم دي پاره کې نن نو په پسند دی د خپل تدې پرېفرنس نو ورګې نو بس تقریبا دا یو کار مو شو چې ګرځو اسی ګرځو
دوه ورځې وړاندې د باجوړ ایجنسی سیاسي سماجی او د کاروباري تنظیمونو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی او د پوزي مشرانو سره یو غونډه شوې و او د دغه غونډې حال راته د پاتک صدیق آباد اوسیدونکو فضل حکیم خان دا سی وای
باجوړ ایجنسی کې ابل اور چې کم میټینګ شوه دی پی ایز بنګرانی کې شوه دی چې کم ګوندونه واغې هم ناسو په پاغه په دی باندې ډیر زیات زور راوړل چې په باجوړ ایجنسی کې څومره خلک او څومره جوګان راځي نو پاغه کې به خاص د باجوړ کسان غوسته شي او هغه وسې تنظیمي او کم جرګه چې شوه دا غوټول وسه منلې دا
باجوړ ایجنسی کې تاسو ته هم ډیر تعلیم یافته ځوانان شته دي خو د بیروزګاری لوجي مزدوریانه کوي سلیم خان چې د روزګار کونکي اورور ولې باجوړ ایجنسی مشر دی هغه وای
چې سید الله نوم دی تعالی سره تعلق ساتي مسجد ملکن ډیویژن نه کړو فورن ما په پوسټ باندې کوچی اسلام آباد کې ناز دیږي او کودري کوي دا خو زمونږ د بیروزګاری حل دی دلته تقریبا زمونږ سره چې څومره 22 23 انډیوز دی پاره کې د بهر نه خلک لکه راځي او د تغیر ځان برتکی او هغه لکه سپارښتنه باندې راځي
د یاد غونډې په دوران اډیشنل پولیټیکل ایجنټ باجوړ ایجنسی عرفان الدین خان ټولو غیر دولتي تنظیمونو ته وینا هم کړو چې هغه دی یا د تنظیمونو کې د باجوړ ایجنسی ځوانان واخلي چې ور سره به بیروزګاری ختمه شي
دا مشال ریډیو دا
د خوست میوزیم چارواکی وای میوزیم مناسبه ودانی نه لري او د دې لکبل ډیری لرغونی اثار د زیننیدو لګواش سره مخامخ دي لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال د میوزیم چارواکو ویل په خوست میوزیم کې تر باختری دورې پورې لرغونی اثار سته خو د دې اثارو د مسلکی او فنی ساتنې لپاره تر اوسه اساسي او سم کار نه دی سوی نجیب لولو خیل په دې رپورت لري
د موزیم د آثارو د خوندي کولو لپاره کلیوي خوفنی او اساسي ځای نشته بل لوري ته د سیلانیانو لپاره هم دا ځای ډیر کوچنی دی کله چې په ډله ییز ډول محصلان او یازده کوونکي د موزیم د کتنې لپاره ورځي نو هغوی ته په دې ډول د آثارو لیدل ډیر ستونزمن وي د سه شنبې په ورځ د خوست موزیم مشر حبیب محمد مندوزی مشال راډیو ته وویل چې د موزیم ځای مناسب نه دی او آثار هم د زیانمنیدو له ګواښ سره مخامخ دي
دغه موزیم په دغه کې تقریبا 400 تاریخي آثار او لسی صنایع موجود دي موږ د لرګي په المارایو کې ځای په ځای کړی دي نو دغه تعمیر د آثار یا لسی صنایع د پوره نه دی جوړ شوی نو موږ دا هیله لرو د وزارت اطلاعات او فرهنګ نه چې موږ ته دغه تعمیر د جوړولو په ارتباط خپل کوششونه سرته ورسي او موږ ته تعمیر جوړ کړي
د مدني ټولنې غړی انور زاهد وایي کچیر په خوست کې معیاري موزیم جوړ شي نو د آثارو د ساتنې ترڅنګ به په سیلانیانو کې هم ډیر والی راشي
که د خوست موزیم په پنی او مسلکي ډول جوړ شي لیولوري هغه خلک چې په کورونو کې تاریخي آثار لري دوی به تشویق شي چې موزیم ته راوړي او له بل پلوه به د موزیم سیلانیان او مستفیدین هم زیات شي
آزاد خبریال محمد زمان نظری وایي دا چې په افغانستان کې رسنۍ او ټکنالوژي اوږده سابقه نه لري نو دلته د تیرو 500 کلونو آثار همدارنګ چاپی رسنۍ ویډیوګانې غږونه او انځورونه هم ځانګړی اهمیت لري
زما په نظر زموږ هیواد په رسنیزه برخه کې دومره خوا قدمت نه لري چې موږ په هغه باندې حساب وکړو نو کچیر ته موږ 500 کاله مخکې یو رسنیزه برخه یا مجله یا جریده ولرو کچیر دغه اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارای شي او دلته به خوندي وساتل شي اوسنی خلک او راتلونکي خلک د دغه آرشیف څخه زما په نظر خسته پد کړی شي
د محمد الیاس په نوم یو خوستای ځوان بیا له خوستمیشتو ځوانانو او خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو د کتنې لپاره د موزیم ته ورشي.
زه د خوست د خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست موزیم ته راشي او دلته تاریخي آثار وګسي تر څو د خپل هیواد د تاریخ سره آشنا شي. او دوی څخه دا غوښتنه هم کوم چې هغه څه چې پوهانۍ کتابونه مجلې او هغه آثار چې دوی په کورونو کې لري د خوست موزیم ته یې راوړي تر څو د خوست موزیم آرشیف بډای شي.
په خوست کې د لرغونو آثارو د موزیم او شته آرشیف تر څنګ یو شمېر داسې سیمې هم شته چې لرغوني آثار پکې لیدل شوي دي. په تېرو کلونو کې په دا ډول ځایونو کې په پټه کیندنې شوي او ورڅخه ترلاسه شوي آثار ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق شوي، خو تر اوسه هم د دې آثارو او کانونو د ساتنې لپاره د اړوندو ادارو لخوا د پام وړ کار نه دی شوی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شئی.